قل، وایا هغه تکلیف کوم چې تاته در رسیدلی دی، او یا ته یریږې چې ما ته را رسیدو واله دی، ستا سره فکر دی. نو په دواړو صورتونو کې بیا ووایئ چې قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی الله تعالی طرف ته رجوع وکړئ، هغه طرف ته لاړ شئ. دا سبق موږ له راکړی کیږي، ټیک ده؟ کو دا تکلیف تاسو ته تا د هر چا نه میلاو شي، اوس تاسو ګورئ چې د انسانانو د طرف نه هم تاسو ته تا تکلیفونه میلاویږي. جنات او شیطانان خودی خو د انسانانو د طرف نه څنګه تکلیفونه میلاویږي؟ کله د رشتہ دارانو د طرف نه میلاویږي، کله په چا فقر او فاقه راشي، بیماری راشي. په هر حالت کې د الله تعالی په پناه کې راشي. په من شر ما خلق کې هر حالت راغی، کو هر قسم شر وی، خرابی وی، یا کو هر قسم تکلیف وی، کو هر قسم درد وی، نو د الله تعالی پناه وغواړي. او چې مونږ کله د الله تعالی نه پناه وغواړو، نو هغه بیا مونږ له راکړي. کو هر قسم صدمه یا غم راشي، نو دا صورت مه هیروي. نو اوس څه دي؟ ومن شر غاسق اذا وقب، او د هغه شر نه چې هغه په تیاره کې داخل شي. نو ولی اوس تیاره په ما خلق کې شامله نه ده؟ نو تیاره هم په ما خلق کې ده، لیکن درې سیزونه دلته خاص دي، دا جدا بیان شوي دي. النفاثات هم په دې کې راځي، او حاسد هم په کې شامل دی، او غاسق په کې هم دی. لیکن دا درې سیزون له ځان له بیا ولی بیان شوي دي؟ ځکه چې دا درې سیزونه چې دي، نو د دې ډیر نقصان وي، دا ډیر غټ شر والے سیزونه دي. اوله ده تیاره. اوس په تیارې ته موږ په درې طریقو سره ګورو. یو خو د دې لفظي معنی ده چې کله تیاره شي، نو په هغې کې بیا هر قسم شر وي، کو هر قسم مجرمان خلق وي، او کو هر قسم فساد دی، او کو هغه زهریله زناور دي، نو هغې هم د شپې راوځي. په تیرو ورځو کې په خبرونو کې راغلی وو چې ځینې واړو دو په یو سټیټ کې، او د هغې د کور د لاندې یو پیټ سټور وو. د هغې نه یو غټ مار په سو طریقه راووتو، او د وړو د مرۍ نه تاو شوی وو، او هغه دواړه واړو یې مړه کړل، ځکه چې د شپې وخت وو او هغوی اودو وو. دغه شان د شپې بنده یریږي چې یا الله چېرته څه شی مې اونه چیچي. د شپې هر قسم زناور ډېر اکټیو وي، او په تیارو کې شیطانان هم راوځي، مجرمان خلک هم په تیارو کې ګرځي، او غلو او ډاکوان هم، او جادوګران جادو هم په دې وخت کې کوي. جادوګران د شیطانانو سره خپل تعلق په داسې وخت کې ساتي، نو دا هر څه زیات په شپه کې وي. نو دلته څه تعلیم راکړی کیږي؟ چې د الله تعالی پناه وغواړئ د تیارې نه هم. دویم قسم تیاره سوی چې کله انور پریوزي او تیاره شي، نو صرف دې تیاره نه وي یوازې، په حقیقت کې هر خراب کار تیاره ده، ظلم تیاره ده، هر ګناه تیاره ده، هر قسم د الله تعالی نافرمانی تیاره ده. دا تیاری دی کنه، دا ټول په ظلمات یعنی تیارو کې راځي. دلته دې خبرې طرف ته هم اشاره ده چې کله تو په داسې تیارو کې وغورځېږې، او چې کله تو خطره محسوسوې چې زه په تیارو کې ګناهونو کې غورځېدو والی یم، یعنی سو ګناه طرف ته زه روان یم چې چېرته زه په ګناه کې اونه غورځېږم، د دې ټولو ګناهونو د تیارو نه د الله تعالی پناه وغواړئ چې یا الله ما بچ کړې د دې ګناهونو نه، د دې ګناهونو د تیارو نه، د دې بد عملونو د تیارو نه، د دې ظلم د تیارو نه، چې زه چېرته ظلم طرف ته لاړه نشم. او ظلم ته په حدیث کې تیاره ویلې شوې ده، ظلمات تیاری دي. نو بجای د دې نه چې موږ دا خبره وکړو چې ګورئ څومره هر طرف ته خرابې دی، څومره فحاشي ده، نو موږ څومره شکوې او شکایتونه کوو، موږ له څه کول پکار دي؟ د هغې علاج دی دا سورة الفلق، چې د الله تعالی د رحمت په لمن کې موږ پناه واخلو، چې یا الله ما په خپل پناه کې واخله د دې ټولو ګناهونو نه، د دې ټولو تیارو نه. او نن تاسو د خپل ماحول جایزه واخلئ. تاسو ته تیاره په نظر نه راځي؟ څومره تیاری دي، د کفر تیاری دي، د شرک تیاری دي، د بد عملونو تیاری دي. د دې ټولو تیارو نه د الله تعالی پناه وغواړئ. سبحان الله. راشي او د الله تعالی د رحمت لمن اونیسی، صرف هغه تاسو بچ کولی شي، د هغه د رحمت د لمن سره اونخلی. الله تعالی طاقتوره هستی ده، هغه به تاسو لا پناه درکړي، د دې هر څونه بچ شي چې څوک د هغه پناه واخلي، نو بیا هغه د الله تعالی کړی په مضبوطۍ سره اونیسی. لن فی صام لها، چې هغه چرته ماتېدو واله نه ده. هغه داسې کړی اونیوه. او درېمه خبره څه ده؟ د غاسق نه مراد سپوږمۍ ده. دا موږ ته څنګه پته لګي؟ دا د یو حدیث نه ثابته ده. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما لاس اونیوه او سپوږمۍ طرف ته وکتل چې اے عائشه، د الله پناه وغواړه د غاسق د شر نه چې کله دا پریوزي. نو که موږ د غاسق نه مراد سپوږمۍ واخلو، وإذا وقب، چې کله هغه بې نوره شي، غایبه شي، چې دا کله مکمله شي، یعنی چې کله د څوارلسمې سپوږمۍ شي، نو دا په سمندر کې لهرونه پیدا کوي او په طبیعتونو باندې هم د دې اثر وي، او په خلکو کې جرمونه سیوا شي، ډېر قتلونه کیږي په دې وخت کې، ځکه چې د انسان په وینه کې هم مدو جزر وي، یعنی وینه د لهرونو په شان ګرځي، یعنی د موجونو په شان. نو په من شر غاسق اذا وقب کې دا هم راغی. سبحان الله، د څومره ډیرو شرونو نه مونږ پناه واخیسته، او د دومره غټ طاقت په پناه کې مونږ راغلو. مونږ څومره وړوکی شان خلک، او دا شر څه دی؟ د هغو په مخ کې یو وړوکی شی دی، او الله تعالی مونږ په خپل پناه کې واغستو، نو مونږ خو محفوظه شو. ومن شر النفاثات في العقد، او دا جادوګری چې دی، دې جادوګر وسو کول، دوی به جادو په غوټو یعنی ناټس باندې چوف کوو، جادو به یې کوو، جنتر منتر او تارونو له به یې غوټې ورکولې. نو اے الله، د دوی د شر نه هم مونږه محفوظ وساتې. یو خو چې چا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې جادو کړی و، نو هغوی ترینه هم مراد دي. د ولید بن عاصم لونه چې وې، هغوی د خپل پلار په وینا باندې داسې کړي وو، او په اصلي کې ښځې په جادو کولو او په چا باندې په جادو کولو کې ماهران وي. د هغوی ایمان کمزوری شي، نن هم وګورئ په فالیانو پسې، باباګانو، جادوګرانو، عاملانو پسې زیاتې ښځې دي. نو ځکه د نفاثات دپاره جادو پوکل واله ښځې، یعنی دلته د مؤنث خبره راغله، د ښځو خبره راغله. او درېمه د دې دا معنی هم کیدی شي چې ضروري نه ده چې یوازې ښځې دی وي، سړی پکې هم راځي. نو دلته د مؤنث صیغه ولې راغله؟ ځکه چې نفس په عربۍ کې مؤنث دی. نفاثات د مؤنث صفت دی، او نفس چونکې مؤنث دی، نو صفت هم مؤنث راغلی دی. نو ومن شر النفاثات في العقد، دا جادوګر چې دی، یعنی جادو کول والا، کو هغه ښځې دي او کسړي، نو اے الله، مونږ د دوی نه په خپله پناه کې واخله. نو بیا دلته مونږ د جادو نه هم پناه واخیسته، نو بیا یره د څو خبرې، بیا خو ستاسو مسله حل شوه. نو بیا خلک خامخا په جادو کولو کې نه شینختې، چې چونکې دی په ما جادو وکړو، نو چې زه پرې هم جادو وکړم، بیا مونږ له جادو خو ختمول دي، نو بیا هم په باباګانو پسې ګرځو او په یو بل جادو وکړو، نو بیا بنده په ګناه کې اونخلي. او دا خبره یاد وساتئ چې جادو ګناهی کبیره دی. ها، که تاسو د الله نوم واخلئ او د هغې سره دم کوئ، نو جایزه ده. دا سورتونه مو وی، یا سورت الفاتحه مو وی او دم مو وکړو، نو تاسو د دې سورتونو سره دمول کولی شئ. صحابه کرام رضی الله عنهم د سورۃ الفاتحه سره هم دمول کړی دي. لیکن دلته چې دا چوف کول والے جادوګری دي، نو دا جدا شی دی او هغه جدا. ومن شر حاسد اذا حسد، او یا الله، د حاسد د حسد کولونه هم مونږ په خپل پناه کې واخلې. د حاسد حسد هم دومره خراب شی دی چې د ما خلق نه علاوه، چې دا درې سزونه خاص بیان شوی دي، د یو حسد کول واله حسد کول انسان کوم ځای ته رسوي. او ګورئ چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کوم جادو شوی و، نو هغه د حسد په وجه شوی و، ځکه چې یهود او منافقین به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه او د مسلمانانو نه ډیر سوزیدل، نو ځکه هغوی د خپل حسد اور مړ کولو دپاره جادو کړو. او ګورئ، حسد بیا یو حسد نه وي، هغه په زړه کې نه وي، بیا انسان په هغې باندې عمل کوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره حسد کولو واله خو په دنیا کې بېشماره وو، نو ځکه خاص طور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دې صورتونو په باره کې وفرمایلی شو. اوس مونږه حسد ګورو چې حسد دې څه شی. حسد وایي د چا د نعمت په لیدو سره داغونه سوزیدل او په زړه کې د انسان دا خواهش وي او ارمان وي چې په څه طریقه د دې بندنه دا نعمت لري شي او د دو نقصان وشي، دوته دا نعمت میلاو نشي، کما ته میلاو شي او کوم میلاو نشي، خو چې د دونه لري شي. حسد حرام دی او گناهی کبیره دی. او دا اولنی گناه چې په اسمان باندې شوی و، او اولنی گناه دی چې په ځمکه باندې شوی دی. په اسمان باندې شیطان حسد کړی و، او په ځمکه باندې اول گناه د آدم علیه السلام زوی قابیل له حابیل سره کړی و. د یوسف علیه السلام رونو د یوسف علیه السلام سره کړی و. او ګوره، حسد انسان کوم ځای ته رسوي او څومره نقصان رسوي بنده ته. نو ځکه د الله تعالی په پناه کې راشئ، د الله تعالی د رحمت په لمن کې ځان پټ کړئ. د حسد کول واله حسد یوسف علیه السلام ګوره کوهی ته ورسوو، او حابیل مړ کړو قابیل، او حسد آدم علیه السلام د اسمان نزمکی ته راولېږو. نو حسد ډیر خراب شی دی او بنده له ډیر غټ نقصان ورکوي. چې چا سره حسد وشي لکه څنګه چې جادو بنده له نقصان ورکوي، لیکن چې کله تاسو د الله تعالی پناه واخلئ نو بیا انسان ته نقصان نه رسي. ځکه څومره ضروري ده او تاسو ته څنګه پته لګي چې زما سره څوک حسد کوي، نو دا ټیک خبره نه ده چې بنده په چا شک کوي چې فلانې زما سره حسد کوي. د دې خبرې کولو هیڅ فایده نشته. بس دا صورتونه وایئ نو بیا به تاسو د حسد نه محفوظ یې. تاسو د الله تعالی په پناه کې راغلی، دومره غټه پناه مو واغسته، نو دا غبندنه د یری اوس څه ضرورت دی. چې کله څوک یو بندله اسایلم یعنی پناه ورکړي، نو بیا څوک هغو له هیڅ نقصان نشي ورکولی. هغوی بیا وایي چې موږ دوله پناه ورکړي ده، او بیا انسان ته خپل ځان د هر طرف نه محفوظ ښکاري، او دا خو د ملکونو پناه ده. او چې څوک د الله تعالی په پناه کې راغی نو هغه څومره غټه پناه واغسته. د هغې په وړاندې د شر هیڅ شی بیا کار نه کوي. نو ځکه د حسد کولو نه د الله تعالی په پناه کې راشئ. او اوس په حسد کې تاسو ګورئ، کوچا ته پته ولګي چې د دې بل بنده سره شهرت ډیر دی، او بعضی وخت ښه دینداره کس هم د بل بنده سره حسد کوي. نو دا درته ځکه ویل غواړم چې تاسو ته پته ولګي. بعضی وخت چاته د خپل حسد پته نه وي. چې کله یو کس د بل شهرت وویني نو هغه وایي چې د دونه دا شهرت لري شوی، او یا که څوک د چا مال وویني نو د هغې سره حسد کوي، یا د چا بچی په ښځۍ کې وادو شي نو د هغو سره حسد کول شروع کړي. هغه بیا غواړي چې د هغو هغه رشته په څه طریقه سره ماته شي. چې کله هغه رشته ماته شي نو دی په آرام شي، نو زړه ته یې ډېر غټ سکون میلاو شي. د دې مطلب دی چې په تا کې حسد راغلی دی، یا څوک د چا ډېر خوښ وي او ته وایې چې زه دا بنده د دو په نظر کې راوغورځوم، نو دا ډېره خرابه بیماري ده، ډېره خرابه بیماري ده. او دا بیماری بنده داسې خوري لکه څنګه چې اور بنده خوري. د دې حسد په وجه بنده وایي چې د دې بنده بد وایم او دوله نقصان ورکړم، نو هغه بیا په قلاره نه کینی. کله د بنده غیبت کوي، او کله په مجلس کې په هغو پورې خنداګانې کوي، او کله بل بنده ته په ډکر کړي، او کله د هغو د بدنامولو کوشش کوي، او کله خامخا هغه نښلوي، او کله د خلکو په مخ کې په هغو پسې خبرې کوي. د هغو زړه غواړي چې زه په څه طریقه سره ښکته کړم دی، او د هغو نه نعمت خو لرې کولی نه شي. نو هغه په دې کوشش کې لګېدلی وي چې د دونه دا نعمت لرې کړم. چاته ترقي میلاو شوه نو ستا ور سره حسد شو. چا نوې ګاډی واغستو، هی دا ولې دوته میلاو شو؟ چې د هغو ګاډی اکسیډنټ وکړو نو تا له ایله آرام راغی. نو حسد دا چې کله انسان د بل سره نعمت وویني نو دې سوزیدل شروع کړي. که هغه هر قسم نعمت وي. بعضی وخت بنده وایي چې دا بنده ولې دومره په دین کې مخکې لاړو او دومره علم ورته میلاو شو. هغو له پکار دي چې الله تعالی ته دعا وکړي چې ای الله ما له هم علم راکړي. نو دا رشک دی، رشک بنده کولی شي، دا جایز دی. نو په خپل باندې هم کوشش کوي چې هغو ته میلاو شوی دی او ماته دې هم میلاو شي. نو که په مونږ کې چېرته حسد راشي نو مونږ له څه کول پکار دي؟ نو تاسو پوه شئ چې دا ډېره خطرناکه خبره ده. نو که چېرته ستاسو په زړه کې دا خبره راشي چې فلانی ډېر په مزو چرچو کې دی او ښه نوکري ده، او یا چېرته په زړه کې دا خیال راشي چې ده ته ولې دا هر څه میلاو شو، چې د ده دا هر څه ختم شي، د دې څه علاج دی؟ امام غزالی رحمه الله د هغې علاج ښیلی دی. اوله خو چې دا خیال راشي نو دا تاسو بد وګڼئ چې دا خو د حسد خبره راغله زما په زړه کې، ما له داسې سوچ نه دی په کار. فوراً توبه او استغفار وکړئ، او د چا دپاره چې ستاسو په زړه کې داسې خیال راغی نو هغو له دعا وکړئ. نو وایئ: یا الله دوله نور هم نعمتونه ورکړئ، یا الله دوله نوره ترقي ورکړئ، او که د هغو د مال سره مو هم په زړه کې حسد راغلی وي نو وایئ چې الله دوله نور مال ورکړئ، او که چېرې د هغو د شهرت یا نیک نوم په وجه ستاسو په زړه کې غلط سوچ راغلی وي نو د الله تعالی نه دعا وکړئ چې الله دې نور هم په دې کې ډېر کړي. او دا ډېر ګران کار دی، ځکه چې د چا سره حسد وي نو د هغو دپاره خو په زړه کې د مخکې نه اور لګېدلی وي، نو هغو له به دعا څنګه کوئ؟ لیکن زړه لوی کړئ. که په زړه باندې مو چوړکۍ یا چاکوان چلیږي، لیکن علاج یې دا دی چې د هغو دپاره دعا وشي، ټیک ده؟ دا تریخ ګوټ وکړئ. او اوس دریم کار تاسو له څه کول پکار دي؟ د خلکو په مخ کې د هغو تعریفونه بیان کړئ، نو د شیطان مخ به پخپله تور شي. هغه چې ستاسو په زړونو کې کوم د حسد جذبات راوستل غواړي که نه، هغه به وایي چې هی په دوغ الټا سرو شو. نو د خلکو په مخ کې د هغو تعریفونه کوئ، د هغو خوالې بیانوئ. انشاءالله تعالی حسد به ختم شي، ټیک ده؟ او څوک دې ځان ته دومره متقی نه وایي چې زما په زړه کې خو چرته هم حسد نشي راتلی، په انسان کې راتلی شي. اوس د چا سره چې حسد کیږي هغه غریب له څه کول پکار دي؟ اوس تاسو وګورئ، نعمت راځي نو د هغې سره شر هم راځي، ځکه چې ډېر حسد والا خلک پیدا شي. سبحان الله، تاسو ته خو نعمت میلاو شو، لیکن د نعمت سره سره په من شر ما خلق باندې پوه شوئ چې نعمت راځي، نو دعا کوئ چې یا الله د دې د شر نه مې وساتي. اوله ستاسو سره چا حسد نه کوو، او چې څنګه نعمت میلاو شو نو دومره حسد واله خلک پیدا شو. اوس چې د یو غریب سره حسد کیږي نو هغو له څه کول پکار دي؟ هغه دې دا صورت وایي، د هغې علاج په دې صورت کې دی، ټیک ده؟ نو هغه دې دا صورت وایي، نو انشاءالله تعالی د چا د حسد اثر به نه وي په هغو باندې. د الله په پناه کې راشئ او صبر کوئ، ټیک ده؟ الله تعالی مو دې د حسد د جذباتو نه محفوظ وساتي. دا حسد هم انسان بربادوي او د هغو نیکۍ بربادوي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تلاوه واوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.